دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
زنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ د امنیت شورا غړو هیوادونو پرون جمعه د رائے په اتفاق پریکړه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د 1970 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رائے په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د سار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د پراخه او دوامدار سرغړونو پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي او په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ترسره شویو اقداماتو ملاتړ کوي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د جمعې د ورځې ناوخته د دسمبر په 14 په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د اروپایي ټولنې او همکارۍ لپاره د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس په مادرید کې د افغان مرمنو د استازو په ګډون د دغه وزارت لخوا په جوړ شوی کانفرنس کې ویل دی چې هیواد د افغان مرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو څخه سرغړونکو د معافیت لمنځه وړلو او د ترسره شویو جنایاتو پر وړاندې حساب ورکونې ته ژمن دي. د بشري حقونو د فعالانو په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ادعا کوي چې د متحده عربي اماراتو ابو ظبي بشر دوستانه خارګوټي کې د میشتو افغانانو د اوسېدنې په تړاو یې داسې ویډیوګانې ترلاسه کړې چې دا ښیي په دغه کمپ کې ډېره افغانان په یو ناسم وضعیت کې ورځې شپې تېروي. دغه بنسټ د جمعې په ورځ د دسمبر 14 په راپور کې ویلي دي چې دغه کمپ چې د متحده عربي اماراتو د پایتخت ابو ظبي په صنعتي لرې پرته سیمه کې پروت دی د ژوند تیرولو لپاره پکې هیڅ لومړني امکانات نشته دي. دغه بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه کمپ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر افغانان دیره دي. دا شمېر افغانان د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو سره سم چې د امریکا متحده ایالاتو له کابل څخه د افغانانو د تخلیه بهیر پیل کړی وو. دغه کم ته د سلګونو نور افغانانو سره انتقال شوی دي او د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغه ځای کې ژوند کوي. د پاکستان پوځ خیبر پختونخوا ایالت په لکی مروت ولسوالۍ او د بلوچستان په مساخیل او پنجګور ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په جلا جلا عملیاتو کې د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د امریکو ادارې ISPR د دسمبر پر 14 په خبر شوی په بیان کې ویلي دي چې امنیتي سرتیرو د دسمبر پر 12 او 14 په منځنۍ شپه په لکی مروت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال ووژل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وژل شوی مشکوک وسلوال خوارج بللی دي چې پوځ زیاتره وخت د استلال تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې ته کاروي. خدا روخانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي وو او تر اوسه کومې وسلوال ډلې هم د پوځ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 چې د لندۍ له 23 نیټې سره سمون خوري د 50 منډو په توپیر د افغانستان لوبډلې وګټله. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې نن افغانستان د پچې لګټلو وروسته لومړی توپ وهنه وکړه او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې کوربه ټیم ته د 1450 منډو هدف وټاکه. دا اوس موږ د دې سات خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرونه اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې د طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو له کبله سخته اندېښمنه ده. دغه شورا زیاته کړې چې دا پریکړه په میلیونو ښځې او نجونې له روغتیايي خدمتونو بې برخې کولای سي. په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شوزو او جنو په وړاندې د بشري حقوقو د پراخه او دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز زده کوونکو اندېښمنې کړي او د هغوی پر کورنیو د نا امیدۍ سوره غوړولې دي. طبي متخصصینو خبرداري ورکړه چې دا بندیز به د روغتیا په برخه کې د خزینه متخصصینو کمښت نور هم زیات کړي او په افغانستان کې به د خزو او ماشومان روغتیا له خطر سره مخامخ کړي. یو شمېر ډاکټرانو خبرداري ورکړه چې دغه بندیز له کبله به تر راتلونکو څلورو کلونو د مېند د مړینې کچا لوړ شي.
وی مینوت کدا شمونګ جر غیزه و نوینو خو د دریو یا څلورو کلونو وروسته به د میاندو د مړینې کچا ډیره لوړ شي.
هدیه ایولو حق زده کوونکو د چیتر دی مخکې د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کولی او پر لوړ زده کړو طالبان تر باندې زروستي په طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې وی چې د زده کړو داخله هم نیمګړې پاتې شو.
سه بار است که از طرف طالبان ضربه میبینم. دفعه اول که نو طالبان آمده بودن ما پنتون بودم کمپیوتر ساینس میخواندم، گفتن که بسته شده. بعدم بیخی کلا ناامید شده بودم، اصلا امید نداشتم، در خانه گوشه نشین شده بودم. بعد یک مدت کورس ها باز شد، رفتم کورس انگلیسی دامه دادم، کورس انگلیسی هم برای ما بسته شد. یعنی من احساس پیش خود داشتم، فکر میکردم که اطمان ما تالی ندارم، ما کدام بدبخت هستم که برکت ما دیگه دختران محروم میشن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورسته غونډه کې یو پیکلیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقوقو په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکو سرغړونې چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو اما ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي غندلې دي.
مونږ په ټینګار سره پر طالبانو غږ کوو، د بشري حقوقو څخه روان سیستماتیکي سرغړونې په ځانګړې توګه هغه تبعیضي کړنلارې چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه محروموي ژر تر ژره ودروي. دا ډول ناوړه چلند باید پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتامبایوا هم خبرداري ورکړه چې په طبي انسټیټیوټونو بندیز به ټول افغانستان ته بدې پایلې ولري.
کدا بندیز په بشپړه توګه پلیشینو نه یوازې پر ښځو او نجونو بلکې پر نارینه او هلکانو پر ټولنې او ټول هیواد په وژونکو اغیزه ولري.
د طالبان چرواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکنی راپورونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو منع کړي. په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په مادرید کې د افغان میرمنو د استازو په ګډون دغه وزارت لخوا جوړ شوی یو کانفرنس ته ویل چې هیواد د افغان میرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو د معافیت له منځه وړلو او د ترسره شویو جنایتونو په وړاندې حساب ورکون ته ژمن دی.
اسپانیا دا غنی چې نړیوال عدالت د طالبانو حساب ورکول په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخه او دوامدار سرغړونو د پای تر رسیدلو لپاره اړین دي.
د روغتیا وزارت د وی سرچینې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په لسو دولتي او نږدې 150 خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې نږدې 15 زره نجونو زده کړې کولې. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. افغانستان سش کال هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیون افغانان کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیون په پاکستان او 1 میلیون په ایران کې میشته. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال اوس هم په جبري توګه د استلکېدو د خطر سره مخامخ دي. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
2014 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پا پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 14 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی او آر کارډ اپروف او رجستریشن کارډ لري، او 13 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی یا افغان سټیزن کارډ لري، او تر 40 لک 50 زره پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستلی دي.
ایران تقریبا 50 زره په شاوخوا کې افغانان تیر اونۍ ډیپورت کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو درستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د یو ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې 9% کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40% وو، او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوډنه بللې او وایي چې 1.8 میلیونه څخه زیات کډوالي خوندې کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلې دي او خپل منطقو ته رسیدلي دي.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریوبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د جمهور رئیس جو بایدن دوه لوړ رتبه چارواکي د اونۍ په منځني ختیځ کې دي، څو په غزه کې د اوربان او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د رامنځته سوي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. دا سفرونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا نږدې ملګری اسرائیل او ترکیه په نظامی مانورو مصروف دي. تفصیل پر رپورٹ کې واوري. په داسې حال کې چې د سوریې په لاتکیا کې چې د اولویانو سیمه ده او د ګوشا ولسمشر بشار الاسد پلارنۍ ټاټوبۍ ګڼل کیږي، د خوښۍ جشنونه روان دي. ګاونډي هیوادونه خپل اقدامات کوي. د اسرائیل پوز د سوریې په بیلابیلو برخو د سلګونو بریدونو وروسته د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان غونډیو سیمې ته چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې حایله سیمه ګڼل کیږي پرمختګ کړی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سلوان د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل او د خپل متحد د ګامونو ملاتړ وکړ.
What Israel saw was an immediate
اسرائیل یو قریب الوقوع خطر احساس کړ. دا یو داسې نظام رنګیدل چې د ډیرو کلونو نه ولاړو او د دې احتمال چې دا خلابه د هغوی د پولي هغې غاړه کې د مستقیمو ګواښونو سره ډکیږي، نو د دې تهدیداتو په وړاندې اقدام وکړ. د امریکا له نظره دا یو منطقي ګام او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیل حق دی.
خو ملګری ملتونه وایي د اسرائیل وروستي ګامونه د کال 1904 او یا د اسرائیل او سوریې ترمنځ سوي تړونونو څخه سرغړونه ده. دغه تړون په 1903 او یا کال کې د منځني ختیځ له جګړې وروسته لاسلیک شوی و.
په نړیوالو قوانینو کې دې ګام ته هیڅ ځای نشته چې یو هیواد دې نه خوشیږي او عمدن او ناڅاپي د بې وسلې کولو هڅه وکړي.
په عین حال کې د سوریې او ترکیې په پوله د امریکا لملاتړ څخه د برخمونو کوردانو او ترکیې د ملاتړ د برخمونو سوریایي یاغیانو ترمنځ د نشوت له امله ګڼ شمېر سوریایان بې ځایه سوي دي. امریکا د چهارشنبه په ورځ د دې دوو ډالو ترمنځ د اوربان یو تړون هم کړی و. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ترکیې ته د سفر څخه مخکې د پنځشنبه په ورځ اردن ته ولاړ. هغه وویل چې ترکیه د کوردی بیلتون غوښتونکو څخه یو واقعي ګواښ احساسوي.
موږ نه غواړو په داسې حال کې چې په سوریه کې موقت حکومت ته د واک د سپارلو چارې روانې دي یوه بله شخړه دی را پیدا سي. موږ غواړو چې یوه ښکلې راتلونکی پیل سي او داعش ته فرصت ورنکړو چې بیا سر راپورته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشاور یو ورستی هڅه کوي ترڅو د اسرائیل او حماس ترمنځ یو اوربند رامنځته سي او په عین حال کې د حماس په ولکه کې بارمته کسان هم راخوشي سي. امریکا وایي چې حماس دا وخت درې امریکایان بارمته ساتلې دي او د څلورو نورو امریکایانو مړې هم ورسره لا پاتې دي. شافیه سردار، امریکا جا واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لوړی مراسمو په نږدې کې دوه سره دوی پښتنې مطرح کیږي چې واشنگتن څومره پیسې په بهرنیو مرستو لګوي او دا مرستې کومو ادرسونو ته ځي. تفصیل پر پورت کوي.
د هند لپاره طبي توکي، غزې ته د خوراکي توکو مرسته، متحده ایالات نړۍ د بل هر هیواد په پرتله ډېرې بهرنۍ مرستې کوي. یوازې په 2022 مالی کال کې د دې کار لپاره شاوخوا اویا میلیارد ډالر ځانګړي شوي وو. دا څرګندونه ده چې د بهرنیو مرستو په اړه به د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ چلند چې په جنوري میاشت کې خپل کار پیلوي څه وي. مګر د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ترامپ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې خپل نظر څرګند کړ.
What is not working
موږ به وګورو چې څه کار کوي څه کار نه کوي. وايي هغه هیوادونه چې زموږ ډالر تر لاسه کوي زموږ ساتنه په ځکه لري مخ په وړاندې روان یو. موږ به یوازې هغه چاته بهرنۍ مرستې ورکو چې زموږ درناوی کوي او پر احتیاز موږ ملګری دي.
د ولسمشر په توګه ترامپ ځنې بهرنۍ مرستې کمې کړي، مګر کانګرس ډیری وختونه د دې کار کولو لپاره د هغه وړاندیزونه رد کړي.
هغه د اقلیم د بدلون په اړه د پیسو په هر اندازه کې د پالمر کمښت کړی. هغه د فلسطینیانو د مرستو په څیر یو شمېر نورو برخو کې بدلونونه هم وکړل، خو د امریکا د عادي مرستو پالیسي تر ډیره په خپل حال بې تغییره دوام وکړ.
ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې د نورو جمهوریت غوښتونکو حکومتونو په شان د سخت د تعلیم او خدماتو لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ محدود کړ او تمکیږي چې هغه به دا کار بیا وکړي.
د بایدن په حکومت کې داسې لارې شته چې د سخت وړاندیز کوونکو د سخت تعلیم په څیر شیانو لپاره پیسې ترلاسه کړي. د ټرمپ په لومړۍ دوره کې موږ غیر دولتي موسسو ته چې سخت هڅوي مرستې بندې کړي.
ټرمپ مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړی.
یو مسأله او بیا ورپسې بل مسأله، یا مو خپل ټول درک د لاس ورکړی یا په دوامدار توګه ورځنیو اړتیاو او زیارکښو امریکایانو ته پام نه کوو، یا یو څه یا یو څوک تر هغوی مهم ګڼو او دا کار په تکرار کیږي.
میرمن ګلګ وایي د ټرمپ نوی حکومت به په ډیر دقت سره دا وګوري چې د امریکا د مالیه پیسې چیرې لګول کیږي.
زه فکر کوم د نړۍ په سلو هیوادونو کې به د یو ایس ای آی ډی د ټولو نړیوالو پروګرامونو پلټنه او تفتیش وشي.
هغې زیاته کړه د امریکا اهداف دا دي څو له هغو هیوادونو ډیر څه ترلاسه کړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه کوي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرونه اوریدونکو، له پاکستان څخه د کډوالو د استلو کیسه نن د هغه ډاکټر د ستنیدو داستان اورو چې اوس د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خلکو درملنه کوي. ډاکټر تاج علي عمر وایي چې اته ویش کاله کډوال وو او تبي زکړې هم په پاکستان کې تر سره کړی دی. ته هم نوموړی خپل اوسنی ژوند ته څنګه څنګه اندیشنه لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ډاکټر عمر پراتګ زیاتې روغتیایي ستونزې پر وخت حلېږي. نور حال پر پورت کې وایي.
ډاکټر تاج علي عمر چې اصلا د خوست ولایت اوسیدونکو دي، نږدې 28 کاله په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او هم هلته د ژوند پر مهال طبي زده کړې کړې. که څه هم ښاغلی عمر په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو سهولتونو یادونه کوي، خو په خبره چې له ډېره وخت دې ته چمتو چې وطن ته بل کورنۍ سره ګډ ورګرځي.
چې یو ځای کې 25 26 کاله تیر کړي، 28 کاله بلکې، نو ستا د لایف سټایل ټول مکمل شي، خپل یو مایند سیټ ته جوړ شي. یاره زما مخکې څنګه کوم دا سوچ بالکل را سره و. د پلار او د نیکه دغنا چې زمونږ هلته کې خپل افغانستان دی، خپل ملکم ده تک خدا، خو هغه چې پریښې ده د خوند واجه خو زمونږ نیکونو یا د پلارونو نو پریښې. هلته کې دا انقلاب چې شو په دې ټیم کې دی راغلی و، د روس په ټیم کې راغلی و، دا جنگ جګړې نو ولا نه په خلکو باندې ډېر سر پریوزي.
که څه هم د خوست د لیرې پرتو ولسوالیو وګړي ډیر کله د عادي ناروغیو په سبب هم ښار ته ځي، خو د ښاغلي عمر پر اتګ تړنی ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د زیاتو ناروغیو ستونزې پر وخت حلېږي.
کوم عاجل پیښه چې وي، عاجل مریض وي، هغه بیا په ډیر خټه ول سره دای کا بکول شي، او هغه کوم لومړنۍ مرستې چې دی چې دای تر بازار پر ژوندې ورسي کی هغه دای ور سره په هغه لومړنۍ مرستې کې کوي.
د زمون د پر اړه کړې ټول سیمه د پر اړه دلته ډېر سہولت موجود ده، ډېر اسانتیا ده موږ لپاره، نو موږ خوشحالي ده د کلینیک نه ډېر بویاړ په.
ډاکټر عمر د پاکستان سپین بولدک ته او له هغه ځای تر خوست پورې د ژوند سختي کیسې هم لري. نو موري خپل لور زده کړه او د اولادونو راتلونکي ته د اندیشنې ترڅنګ زیاتوي چې اوس مهال د خپل کلینیک لپاره د لوهي جوړولو پیسې هم نه لري.
زمما د کلینیک تاسو وینئ کوم داسې سره نه دا اوسه پورې رنگ نه دا ورکولې دا چونو می ورکړې او خپل لاسونو باندې نسته ولا را سره هیڅ نشته نه دلته کې نوې کس راشي دلته کې خو الله د مافیو کې د میډیکل نم یو بزنس جوړ شوی ده د بزنس په شکل خلک استعمالوي خو صحیح تعمیر د شي نه جوړ کړي یا خو صحیح ډیکوریشن د شي نه خلکو مایند مخې ته ځي چیرې دا کې دای شي د خپل ځای د نه دی کې مخه ډاکټر دی او دا ځای خپل زما خو دا ځای دی چې وسه پر مې لوونه نه لګولې ولا لوهې ته پیسې نشم برابرولې.
شاغلی تاجلی همدار از وای چې له پاکستانه پرستلو سو کډوالو کې ګڼ شمیر با استعداد ځوانان او وړ کادر نسته چې دلته په هیواد کې ترې په بیلابیلو برخو کې ګټه اخیستل کېدای شي. دا چې د طالبانو له لوري و ځینو مسلکي او تخصصي چوکیو ته ملایان ټاکل کیږي نو ځکه د شاغلی عمر په څیر د ورته ځوانان راتلونکي د بسرنويشتي ښکار ګڼل کیږي. شمساریان امریکا جا.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګن نیوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.